द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلامونه او نیکی هلی قدرمنو او ریدونکو او لیدونکو د ډیوا راجو او تلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه زار شهید
او زه نسل کاکړ
نن د سیشن بی ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې نه هیڅ تمنیټه دا وښه ودی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګرمې 12 بجې دی تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو لومړی هم تاسو هم راګرځو د مهم خبرونو سرټکو ته
په امریکا کې د افغانستان سفیر محب الله محب وای ل نوې ټاکل سوی صدر ډانلډ ترامپ ل ټیم سره په تماس کې دی او هیله مند دی چې نوې حکومت بل کابل سره ستراتیژي کې تړون جاری وساتي
اخوا په پاکستان کې د پیښور های کورټ یا عالی محکمې وروسته د لاهور اعلی عدالت هم په دغه هیواد کې د ترکیې ښوونکو بیرته ترکیې ته د استولو پر ضد فیصله اورولې ده
او خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي مرکزی ښار پېښور په هوا کې زهرجن غازونه زیات سوي دي
دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات په خبرونه کې لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو زموږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه ته یواری بیا شراغلاسته او هم په خبرونه کې پیل کوو د یو مرکی څخه چې په امریکا کې د افغانستان سفیر محب الله حمد الله محب ویل دي چې نوې ټاکل سوی صدر ډانلډ ترامپ د ډانلډ ترامپ له ټیم سره په تماس کې دی او هیله مند دی چې نوی حکومت به له کابل سره ستراتیژیکي تړون جاري وساتي له نوموړي سره دغه مرکه زموږ همکاري منظر شهید کړې ده او د افغانستان او امریکا په چارو باندې ورسره خبرې کړې دي او رو هم د مرکه په شریکه
ښاغلی ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکو لومړۍ پوښتنه به مې دا وي چې تاسو څه ګڼئ چې د امریکې نوی ټاکل شوی ولسمشر ښاغلی ډونلډ ټرمپ څخه افغانستان حکومت څه تمې لري د هغې د انتظامي نه څه تمې لري او همدارنګه د دواړو هیوادونو راتلونکي سیاسي اړیکو ته په کوم نظر ګورئ تاسو
ستاسو اوریدونکو او لیدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم او نیکې هیلې دوام ستاسو د پښتنې په جواب کې باید ویم چې د افغانستان او د امریکا اړیکې د یو ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې دي په هغه کې امنیتی تړون هم شامل ده مونږ دلته د دواړو حزبونو سره چې دیموکراتان او جمهوری خواهان دي د دواړو سره خې اړیکې لرو او دا چې د افغانستان دوی د افغانستان حمایت کوي او طرفداران دي دا چې بیا د هغې نه وروسته د یو حزب یا یو ادارې رول هم مهمه ده منو خو دا دغه د احزاب رول در ټولو نه غټ رول ادا کوي بیا د ادارې سره اوس فعلا د ترامپ د ښاغلي ترامپ اداره اوس په جوړېدلو په حالت کې ده په امریکا کې دغه انتقالي دوره دوه پړاو لري یو یې د تحلیف نه مخکې چې د انتخاباتو نه وروسته دغه دوره راځي او یو بیا د تحلیف نه وروسته دوره یي په دغه اوله دوره کې دوی تعینات کوي چې تقریبا 4000 سیاسي پوسټونه باید ډک شي د هغې دپاره خلک په لټونکي دي همدا اوس په دې فعلي وخت کې نو د دوی ډېر فشار او تمرکز په دغه برخه باندې دی بیا د دوهمه په دوهم پړاو کې چې د انتخاباتو یعنې د تحلیف نه وروسته برخه ده په هغه برخه کې بیا بحث په سیاست او پالیسي باندې خو اوس فعلا دپاره هم مونږ د دوی د ټیمونو سره په تماس کې یو اړیکې لرو ورسره او په دې باندې بحث کوو چې د دوی راتلونکي سیاست او پالیسي به څه رقم وي خو اصل خبره به د تحلیف نه وروسته شروع کیږي چې کله به مونږ د دوی سره د دوی هغه ټیمونو سره چې ټاکل شوي ټیمونه دي په د افغانستان دپاره موظف کسان چې دي د هغوی سره به بیا د زمونږ اړیکې د هغه تحلیف نه وروسته شروع کیږي
که تاسو د افغانستان د سولې په تړاو موږ سره یو څه معلومات شریک کړئ چې د امریکې نوی ټاکل شوی ولسمشر د افغانستان د سولې په بهیر کې هم کوم کارونه غواړي وکړي فعالیتونه وکړي ځکه چې افغانستان حکومت تل دا وایي چې د طالبانو شورا همداشان د حقانی شبکه دواړه په پاکستان کې تقویه کیږي او که وکتل شي په افغانستان کې بریدونه هم د دغه شبکو د حقانی شبکې او د طالبانو لخوا په ناتو باندې همداشان په خپل افغانانو باندې په افغان ځواکونو باندې ترسره کیږي نو سیاسي فشار آیا غواړي امریکا راولي په پاکستان او که څنګه
صلح په افغانستان کې د افغانانو مالکیت او اختیار دی، خو جنگ بیا سیمه ایز آباد لري، منو د جامع هم سیمه ایز هم نړیوال آباد لري په دغه برخه کې. نو زمونږ توقع به د امریکا د نوې ادارې نه هم همداوي چې په دغه د په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره خپل هغه نفوذ او امکانات په کار واچوي.
اخرنی پوښتنه ستاسو نه کوو سفیر صاحب، چې خپل د شفافیت کومه نړیواله اداره چې د هغې وروستی راپور راغلو هغې کې ویل شوي دي چې افغانستان ته چې کومې مالی مرستې کېږي د هغې څخه رشوت اخیستونکو وجیب ته ورځي، نو د دغه اداري فساد یا رشوتونو مخنیوي لپاره افغانستان حکومت او د دې تر څنګ چې اوس خپله نړیوالې ټولنې ته څنګه ډاډګیرنه ورکوي، او په خاصه توګه چې بیا د امریکې ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د اداري فساد ډېر مخالفت کوي، نو دا مالی مرستې باید افغانستان ته دوام ولري؟
فساد په هر مملکت کې چې ډېر باثبات همې په لنډ موده کې د منځه وړل کېدی نه شي، خو د افغانستان په حکومت او د رئیس جمهور په اجنډا کې د فساد په ضد مبارزه د اولیت لري. په دغه لنډه موده کې، یعنی په دغه اول دوه کلونو کې، هم موږ ډېر پرمختګونه درلودل. اول دا چې په افغانستان کې د فساد یو لوړه برخه قراردادونه وه، د حکومتي قراردادونه وه چې د هغې دپاره دولت یو د داروکاتو یو مرکزی اداره جوړه کړله. هغه ادارې په دې دوه کالو کې د 200 میلیونو نه ډېر ډالر ژغورلی دی، د فساد نه ژغورلی دی. نو دا یو پرمختګ و. بل په قضایي سکتور کې هم افغانستان ډېر پرمختګونه په دغه دوه کلونو کې درلودل، دا چې فاسد قاضیان یې برطرفه کړل، په اصلاحات د لوی په لوی څارنوالۍ کې اصلاحات بنا وکړله. او په څنګ کې بل غټه برخه په افغانستان کې د فساد دغه مالی برخه و، هغه مالی راټونکوونکې څانګې وې لکه ګمرکات، په هغه کې د افغانستان اصلاحات هم پیاوړي تر دغه ځایه پورې و چې انټیګریټي واچ یو نړیوالې ادارې هم دا قبوله کړله چې افغانستان په دغه برخه کې ډېر پرمختګ یې کړی دی. په څنګ کې آی ایم ایف هم زموږ پرمختګ وستایلو. نو د فساد پر ضد مبارزه زمونږ د اولیتونو نه دی، او مونږ دې ته ژمن یو چې فساد په افغانستان کې د منځه یوسو. په لنډ مهال کې مو دغومره پرمختګونه درلودل، او انشاءالله په اوږد مهال کې به په افغانستان کې فساد بیخي د جړه وباسو.
ډیره مننه له تاسو څخه.
مننه ستاسو د دعوت څخه.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو، تاسو په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر حمد الله محب سره زموږ د همکاري منظر شهید خبري واوریدلې. او اوس هم یو بل مرکې ولور تاسو په امرا ګرځو چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال هم جی ریډیو ته په یو مرکه کې ویل دي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان څخه تمې لري، خو پاکستان به خپل فیصله کوي چې په دغه اړه د مخکش رول ولوبوي او کنه. د مرکه زموږ خبريال احسان محمد خان کړی ده، او ریدو او لیدو ته تاسو پام راګرځو.
سفیر صاحب، د طالبانو د قطر د دفتر سره د خبرو اترو، د سولې د خبرو اترو د روانېدو چې په خپل سر باندې افغانستان وی چې روانې کړي دي، داسې راپورونه وو، آیا په دغه کوم پرمختګ شوی دی؟
اول خو تماسونه همیشه د طالبانو سره وو، مجالس هم وقتاً په وقتاً کله کله نیول کیږي. د دې مجلس معنا اوتومات د سولې د خبرو نه ده، چې دا خبرې د سولې وي. طبعا زموږ هڅه او امید هم دا دی د افغانستان حکومت من حیث د پالیسۍ چې د افغانستان د اوسني جنگ ته مؤثر د پای ټکی د مخالفو جنگی ډلو طالبانو سره د سولې د لارې د خبرو د لارې د یوې معقول پای پیدا کیدل دي. همیشه د افغانستان د حکومت پالیسي هم دا وه او اوس هم دا ده چې موږ قناعت ورکړو مخالف لور ته چې دوی دې راشي په ځای د دې چې هغه اهداف د وژنې د لارې، هغه اهداف د تخریب د لارې، کوم هغه شی دی چې په جنگ کې ترلاسه کولی شي چې په سوله کې نه شي کولی، کیدای شي چې په سوله کې د هغې څخه بهتر یو شی ترلاسه کړي.
د پاکستان رول په دغه سولې خبرو اترو کې ډېر مهم ګڼل کیږي. آیا داسې امکان شته چې پاکستان پکې برخه وانخلي، د منځګړي رول ونه لوبوي او د طالبانو سره دغه د سولې خبرې اترې په وړاندې لاړې شي؟
هغه نو موږ پاکستان ته پرېږدو، هغه موږ په لاس کې نه دی چې پاکستان آیا یو مثبت منځګړی رول لوبوي که نه لوبوي. د همدې هدف دپاره خو موږ همیشه د پاکستان سره په اړیکو کې یو، پاکستان مو تشویق کړی دی، د پاکستان څخه مو غوښتي دي، علني مو غوښتي دي او پټ مو غوښتي دي. مګر دا تصمیم موږ نشو نیولی د پاکستان دپاره چې آیا د دې د سولې په برخه کې یو مخکښ رول ولري که ونلري، هغه تصمیم خپله د پاکستان دی.
محترم سفیر صاحب، د پاکستان څخه کوم مهاجرین چې دي چې بیرته افغانستان ته ستنیږي، داسې راپورونه دي چې نه خو د دې خوا کوم داسې غټ انتظام شته او نه بیا د افغانستان د حکومت له لوري کوم داسې غټ انتظامونه شته چې دغه خلک خپل خپل ځایونو ته ورسوي. د دې سره بیا دا راپورونه دي چې داعش په افغانستان کې بتیانې روانې کړي دي، او دا یره ده چې دغه خلک چې بیرته ستنیږي کېدای شي چې داعش یې وکاروي.
اول خو زه دا درسره نه منم چې ډېر ښه انتظام دی خوا نشته، او ستونزې به وي، مشکلات به وي، مګر د دې خوا نه موږ همدا اوس یوازې د پېښور په ساحه کې دوه لوی سنترونه چې یو د څمکنو په برخه کې دی او بل د زاخلو په برخه کې دی. سهار نه کورنۍ ورځي، تر مازدیګره پورې دوی پروسس شوي وي، خلاصې وي. هره ورځ په حدود د شپږ زره تر اووه زره پورې کډوال د دې لارې تېرېږي، ټول منظم. اخواته تر کومه چې وسه ده هغه انتظام ورته شوی، د وسې نه پورته افغانان هم داسې نه دي چې ډېر څه غواړي. هغه هم پوهېږي محدودیت د حکومت پوهېږي، هغه هم مشکلات باندې پوهېږي، هغه هم ستونزې ګاللې دي. نو د دې ځای نه چې مهاجر بېرته تللي دي هلته، که دا درته ویم چې هېڅ نه ستونزه نه لري، دا غلطه ده، ځکه لري یې ډېرې دي. ځکه افغانستان خپله چې هغه څوک چې ځایي هلته اوسېږي هغې ستونزې لري، نو دا چې نوي ورشي هغوی به لري لري. زه هېڅ ویره نه لرم د دې نه چې داعش دې وکړی شي چې افغان مهاجر دې دوی استخدام کړی شي. افغان مهاجر د سولې وږي دي، تږي دي، د آبادۍ وږي تږي دي. او څه شی چې داعش دی هغه هم د سولې ضد دی، هم د آبادۍ ضد دی، هم د انانو ضد دی، هم د ژوند ضد دی. نو زه دا ویره قطعا نه لرم. داعش په دې ځای او هغې ځای کې ډېر ضعیف دی، په افغانستان کې را پیدا شوی دی.
ګلبدین حکمتیار رول یې خو موندو، خو بیا یو غبرګون یو عکس العمل هم په مخه راغلی. داسې نیوکې کېږي چې ډېر وخت افغانستان څخه دښمني کړې ده او معافي ورله غوښتل پکار دي، په دې عقله باندې آیا سوم فکر دی؟
ګورئ، سیاست دی ده. سوله یو عمومي اجماع د خلکو د خلک یې غواړي. د ګلبدین سره سوله، د طالبانو سره سوله. سوله خلک د چا سره کوي؟ د هغه چا سره کوي چې په جنگ کې دی. یو څوک چې په سوله کې د هغې سره سوله نه کیږي، نو هغه کس به مرګ هم کړی، هغه کرته ورانی هم کړی، د هغه کس سره به دشمنۍ مو اوسي، بدبینۍ به مو اوسي، مگر د ملک د امن په خاطر باندې ته غواړي چې ورسره سوله وکړي او د ګلبدین حکمتیار سره د حزب اسلامي سره په همدغه چوکاټ په همدغه برداشت باندې څه چې دی وخوده همې د افغانستان په حکومت کې سیاسي اراده وخوده سیاسي اجماع وخوده چې ټول ډلې راغلي حمایت دینه وکړه مگر دا دې معنا نه شوه چې سل په سلو کې به ټول مثبت غږیږي زموږ په ملک کې ډیموکراسي ده مطبوعات آزاد دي هر څوک به خبرې کوي ځینې کسان به د دې لپاره چې زړه یې نه غواړي ځینې فکري لحاظه باندې ځینې چې سیاست بې د ایجاب کوي یو مخالفت به کوي پکې مګر دا اقلیت آوازونه دي اکثریت د آواز د سولې طرفدار دی د طالبانو سره دی نو ګلبدین حکمتیار سره خدای دی نو انشاءالله تعالی چې که دغه شی نه وي بیا ممکنه نه وه چې په څو میاشتو کې دا خبرې دې نتیجې ته ورسیږي دا خبرې اصلا موږ د دغه ځای نه دلته دغه هغه کونج نه شروع کړې وي او د هغې ځای نه بیا انتقال یې پیدا کړ کابل ته او په څو میاشتو کې او په څو مجالسو کې دا شی راټول شو دا په خپله تند د افغانانو خې سولې ته
د پاکستان او د افغانستان ستونزې یو رنګ دي کاغه اقتصاد دی کاغه سیاست دی کاغه نور څه دي دغه ستونزې چې یو شان دي او ګاونډي هیوادونه دي څه پیغام لرای څه فکر لرای چې دغه اړیکې خشي
ګورې از مونږ فکر او پالیسۍ چې کمی دي هغه که د ولس په ښیګڼو باندې متمرکز شي نو موږ به بل ډول نتیجه ولرو ولس څه غواړي دی خوا ولس څه غواړي یخوا ولس څه غواړي ولس اول د افغانستان او پاکستان ولسونه په خپلو منځو کې ښې اړیکې غواړي رفت آمد غواړي د اقتصاد وده غواړي د ژوند بهتري غواړي امن غواړي او دا په د موجوده حکومتي پالیسیو باندې نه کیږي فلهذا ولست غوغني والبكار دي
دا افغانستان لوی سفیر محترم عمر زاخل وال صاحب ستاسو یو جهان مننه چې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سره خبرې
وکړي تاسو مننه کور مو ودان
احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون اسلام آباد
رانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوه رادیو او ټلویزیون دغه خبری خپرونه دوام لري یو بل خوندور راپور ولوري ته غواړو ستاسو پام را وګرځوو چې د پښتو ژبې د مخکښ او د فلسفي شاعر غنی خان د شعر ژوند او مبارزو یو ورځنی سیمینار په کابل کې نن د شلم تلین په مناسبت پیل شوی دی او رحیم ګل ساروان په خپل راپور کې وایي چې دغه سیمینار ته د پښتونخوا صوبې مشهور سیاسي مشران لیکوال والان او همداشان د غنی خان په لزګونو مینوال راغلی وو دغه ویډیو راپور تاسو وړاندې کوو چې د رحیم ګل څارواندی
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بنسټ لوري په کابل کې د پښتو ژبې د مخکخ فیلسوف شاعر او سیاستوال خان غنی خان د مړینې د شلم تلین مانځنه وشوه په دې مانځنه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عوامي نشل پارټي مشر او د خان غنی خان وراره اسفندیار ولی خان د ملي امنیت شورا پخوانی رئیس ډاکټر رنگین ناتفر سپنتا د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله سالی په لسګونو د لروبر شاعرانو فرهنګ پالو او د غنی خان د شعر فلسفي او فکر لارویانو برخه اخیستې وه په دې ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی خان غنی خان د سیمې نه بلکې د نړۍ شاعر وباله پخوانی ولسمشر وویل د خان غنی خان شعرونه انګلیسي او نورو ژبو ته ژباړل شوي دي
نو د دې اشعارو ترجمه په انګلیسي او په روسي او امیدوارم چې په فرانسوي او په نورو ژبو او په اردو او په هندي نړۍ ته وسي تر څو نړۍ خبر شي چې هغه ناورین چې پر دې سیمې نن راغل دي او زموږ د لاس نه دی بلکې بشپړ کې قربانیان یو
خوانی ولسمشر حامد کرزی د غنی خان څو شیرونه وویل
دا شوډې تو دې خوږې دا د غم سرم قصې دا کاروان روان زی په مخه تیر بسی خو موږ نو نن بیا هم غنی خان ته وایو چې تیر سولې هیر نسولې
دا غونډه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د پخوانی رئیس ډاکټر رنگین د اطفر سپنتا په وینا پیل شوه. ښاغلی سپنتا خان غنی خان په سیمه کې هغه مبارز شاعر او د ځانګړي فکر لاروی وباله چې د سیمه یا عدالت او خپلواکۍ خواته بیوله.
خاطر این که از یک مبارزی
بادشاه خان د ازادۍ نه د دفاع لپاره د پاکستان د تاریخ لنیمای نه زیاته برخه د انګلیسی استعمار په وړاندې په مبارزه تیر کړل. غنی خان د خپل پلار لار تعقیب کړه، زندان ته لاړ او د ازادۍ او عدالت دایې پر مخ بوتله. غنی خان زموږ د هویت له تاریخ نه دفاع وکړه. په دې ناست کې د عوامي نشل پارټي مشر اسفندیار ولی خان بیا د خپل تر خان غنی خان د ژوند څو کیسې وکړې. اسفندیار ولی د خپل تر شیرونه هم وویل.
عجب زو، عجب لاره، عجب کاروان روان دی، ما روستی پړاو لبیای کزه زم او کزه نزم.
د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د خان غنی خان شیر پوخ او هغه سی شیر یو بالا چې د مبارزو ګرمو حلو زلو پوخ کړای او پزلون کې نیخ کینی.
اولین آشنایی ما با این شخصیت بزرگ همون شعری است که تقریبا تبدیل شده به سرود ملی غیر رسمی افغانستان. ای ما وطن دلالون و خزانه ما.
په دې ناسته کې انوالله قهدی، اکادمیسن سلیمان لایق او نور فرهنگ پالو او شاعرانو د غنی خان په ژوند او شعر خبرې وکړې. غنی خان شل کاله وړاندې په پیښور کې له دې دنیا سترګې پټې کړې. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا د وایس اف امریکا جبه ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو، اوس هم د افغانستان په باب یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کال 2014 د پیل څخه تر اوسه پورې نږدې 15 لک افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه سوي دي. تېره ورځ د ملګري ملتونو لخوا په یو رپورټ کې ویل سوي چې د جګړو له امله د بې ځایه سوو افغانانو شمیر د تیرو کلونو په پرتله 2 چنده زیات سوی دی. حکمل روان ورباندې نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شوي افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې او په خپره شوي رپورټ کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې 15 لک کورنۍ رامنځته شویو جګړو له خپلو سیمو تېښتو ته اړ کړې دي. ملګرو ملتونو په هغه وروستي رپورټ کې چې تېره ورځ خپور شو ویلي بې ځایه شوي افغان کډوال د ژمي په راتګ سره د ژمنیو خوراکي توکو تر څنګ نورو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي وزارت یې له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستو لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري او یوازې د مرستو د راجلبولو مسؤلیت پر غاړه لري. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د کډوال او رستنیدونکو چارو وزارت دا څرګندونې له حقیقت څخه لري ګڼي او پر وینا یې دغه وزارت د جګړو له امله په کور دننه له بې ځایه شویو او هیواد ته له راستنه شویو کډوالو سره د مرستو د همغږۍ کولو په چارو کې پاتې راغلی دی. دا چې په افغانستان کې د روان 2014 کال پیل څخه تر دې دمه د جګړو او ناامنیو له امله څومره افغانان له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي په اړه یې حفیظ احمد میاخیل داسې وویل. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د جګړو له امله د بې ځایه شوي افغان کورنیو وړاندې شوي ارقام کره نه ګڼي.
خلک او په کور دننه د بې ځایه شوو خلکو
په افغانستان کې د جګړو له امله له بیځایه شویو له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنه شویو کډوالو سره د بشري مرستو د نه ترسره کیدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې رامنځته شوي چې تېره اونۍ د امریکا متحدو ایالاتو له افغان کډوالو سره د 40 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، ډیره مننه چې تر دا مهاله زموږ سره په خبرونه کې مالیا یو بل مهم راپور ولوري. ته غواړو ستاسو پام را وګرځو چې سخت کال د افغانستان د جلغوزو قیمت ډیر زیات لوړ تللی دی. همداشان یوازې د خوست مارکیټونو نه 100 میلیون امریکایي ډالرو جلغوزي پاکستان ته صادرې شوې دي. په دې هکله د امریکا غږ د آشنا راډیو تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی یو راپور تیار کړی دی. اوریدو او لیدو ته ستاسو
په سویل ختیځ ولایتونو ځنګلونو جلغوزي ځکه هر کال خوست ته راوړل کیږي چې هوایي نسبتا تاوده ده. کله چې جلغوزي غوټي د لمر په وسیله ښې وچې شي، نور دانوس پړل یې آسانېږي. د مني په موسم کې دغو بېوزله ښځو او ماشومانو ته هم دا موقع په لاس ورځي چې د ژمي لپاره د سون مواد برابر کړي. جلغوزي خپل څښتن ته پرېږدي او تشې غوټې له ځان سره کور ته وړي.
بیا د زینه پور کې سیخ پورګین دا سپونو پینډی لاهور ته داتې ګورځي دلیر
اول ته
بیا اوله ته بیا مطلب هغه ور کې وی چان ور کې وی مخنه دی یرزی کې بیا بربر کې نه بیا ډایرکټ چاینا ته په سویس په گلګت په دامه خبره.
سکال دی خوصلو مارکیټ ته باندې 3500 ټن جلغوزي پاکستان ته صادر شوی. پاو صد ډول یو ټن جلغوزي 2000 امریکایي ډالر پلورل شوی چې مجموعي عواید 100 میلیون ډالر کېږي. دا جلغوزی پاکستان کې تر بسته بندۍ وروسته د هغه هیواد په نوم نورې نړۍ ته صادرېږي.
دا به اندازه دوه چنده کېږي بای چې کله درې چنده جوړه شي، ځکه چې به دا ګلاته میږ مزدیر خپل لګي، پانډیم خپل لګي، دکندران خپل لګي، تلام خپل لګي، هر شی مصرف افغانستان تر چیني ګټه ترې.
د رسمي ارقامو له مخې تېر کال لوی پکتیا څخه تقریبا 10 زره ټنه جلغوزي پاکستان او بیا نورې نړۍ ته صادر شوي، مګر تېر ژمي کې د کمو ورښتونو له امله سکالی حاصل سم نیمایی را کم شوی وو.
ځکه چې دا ونه دو ورځنه د مو وس بیټای دا کا انسان چې وته ضرورت لري ونه ضرورت وته لري دا سه خدای ونه دو چې څومره دو بارون په وشي با هغه په وشي اوره په وشي دو بیا ډېر ورځنه د مو ښه حاصل ورکوي.
د افغانستان تازه او چې میوه د نړۍ په کچه کم ساري بلل شوی، خو د خوست د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب میرزی په حواله لدی کبلې په ناچیزه به لاله سوځي چې د نړیوال مارکیټ په مندلو کې پاتې راغلی دی.
تر څو پورې چې دولت په خصوصي سکتور باندې کنټرول ونه لري، د قانون په چوکاټ کې برخورد ورسره ونه کړي، د شخصي جوړ جاړي له مخې موږ نشو کولای چې هغه صادرات چې خارج ته ځي داسې صادر کړو چې هم دولت ته ګټه ولري او هم د خصوصي سکتور تجارتي مشروعیت پکې نغښتي.
د څېړونکو له نظره کله افغانستان څخه نورې نړۍ ته ټول صادرات قانوني شي، نه یوازې سوداګري پراختیا مومي، بلکې د افغان دولت د اقتصاد پر پیاوړتیا هم مستقیم مثبت تاثیر لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو، زموږ ټوله خبری خبرونه تاسو په ویب پاڼه لیدلی سئ، اوریدلی سئ او هم لوستلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او اوس مو هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې سوداګران وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سش کال د سوداګرۍ کچه د تیر کال په پرتله ډیره راکشته شوې ده، او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم د کسټمز یا د ګمرکاتو چارواکي دي، هغه د سوداګرۍ په مخ بیولو کې خنډ دی. تفصیل ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان او افغانستان تورخم پوله باندې د شخړې او تګ راتګ کې قانوني اسنادو مشکل روستو اوس کاروباریان ګیله کوي چې دواړو خواو ته ډېرې پیسې اخیستل کیږي. د خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي ترانسپورت اتحادیې مشر شاکر پردی وایي که یو خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو له وجې د دوی کاروبار ته زیان رسېدلی، نو بلخوا خبر ایجنسۍ کې او پولې پورې غاړه چک پوستونو باندې دوی نه پیسې اخیستل کیږي او زیاتره کاروباریان اوس د ترانسپورت روزګار پرې خودو ته ال شو دی.
کله چې د خیبر په خبر نه د مونږ غاړه خیبر ایجنسی ته راغله نه وځي، نو په هغه باندې چې په ځای په ځای په خیبر ایجنسی کې د لندې کوتل په ځای په ځای چې پښتونه دي، په هغه کې د کم سه کم چې دی مونږ دی ویو غاډی نه شپاره زره نه ونه سه شپه زره روپۍ فی غاړه ته اخلي. بل خبره دا چې کله بیا د افغانستان ته مونږ پاکستانای غاړه نه نه وځي، نو د افغانستان کوم عسکر وي که هغه کوم مشران وي، نو 5000 افغانۍ د پاکستاني ګاډي نه اخلي په ګیډ باندې. بیا چې لږ مخکې تېره شي 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ، بلکې یو قسم داسې و چې د ترانسپورټرانو سره یو قسم ظلم روان دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کلیس قانوني 2.5 بلیون ډالرو کاروبار کیږي او د پولي دواړو غاړو ته یو اندازې تر مخه د غیر قانوني کاروبار سره د غشمیر 5 بلیون ډالرو ته رسیږي. خو د پاک افغان چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیاالحق سرحدي وایي چې اوس د روزګار کچه ډیره راکمه شوې ده او وړاندې به چې کوم سامانونه د کراچۍ بندر د لارې افغانستان ته تلل، هغه اوس د چابهار بندر د لارې راځي.
کاروبار کم دی د چابهار او بندر عباس باندې منتقل شوی دی، خاص کر د افغان ترانزیت ټریډ دا لږ روزو مخکې کم دی هجوم او دوه تاریخ 5 بلیون ډالرو دا پاکستان افغانستان کم دی. لیکن بس کچھ وزیر آنے کا حکم دے دا گو اشاری 5 بلیون ڈالر اغم رو رو کم کی گی لگیا لی اس تقریباً دو بنے اور پونے دو بنے رالو.
دغه کاروباریان وای د دوانو هیوادونو حکومتي چارواکو باندې بیا بیا غږ کړي چې راکمیدونکو روزګار ته پام راوګرځي او د لارو تګ راتګ ټیکسونو او قانوني اسنادو کې د کاروباریانو ته خصوصي اسانتیاوي ورکړل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دی ریډیو، شبقدر.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل مهم راپور ولورې ته چې د کراچۍ یوه خیریه اداره چې چیپا نومیږي په بلوچستان کې د وړیا امبولانس خدمتونه پیل کړي دي. په دغه راپور کې نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور په دغه ویډیویي راپور کې.
په بلوچستان کې د ترنګلی وزي او د نامنۍ د زیات سو پیښو له سبب زخه د کراچي د ټولنې د شیشګړي لپاره مبارزه کوونکي چې پاویل پیر اسوسییشن د ایمبولانسونو د خدمت کار پایل کړی. د چیپا ډرایور محمد اقبال وویل
کئ دهشتګردی ہے، کئ ګولی ګولیاں چل رہی ہیں، کئ کیا ہے، اسی طرح خوشدار ہو گیا، قلات ہو گیا، جتنے پورے بلوچستان کے ایریے کے اندر جو ہے نا گاڑیاں انہوں نے
چیرې سی تراګری وی یا ډزی وی، چیرې سی بیا یا نور څه وی، په دې ټولو کې د بشري ژوند د ژغورنې لپاره به دوی به خپل مبارزه ته دوام ورکوي. د چیپال لوري وکړټ شارته په لومړو کې 15 امبولانسونه او 10 تر 20 کسان ګمارل شوي دي. په دغو امبولانسونو کې د طب بنیادی اسانتیاوي موجوده دي چې ورټپې سو کسانو ته په لومړو کې اړتیا لري. د کوټي د شاروالي شاروال ډاکټر کلیم الله وویل چې موږ د دوی هرکلای کوو چې دوی دلته راغلي دي. په ناوړه حالاتو کې د دوی د خلکو د خدمت جذبه د ستاینې وړ ده.
ارزي جگہ دې رہے ہمارے کارپوریشن میں پھر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اتنے بڑے پل بریجز بنے ہوئے ہیں تو میں نے کے ساتھ وعدہ کیا میں وہ کروں آپ
موږ و دوی ته په لومړو کې دلته په شاروالۍ کې دننه ځای ورکو، خو بیا وروسته به په کوټه ښار کې کوم غټ پتلونه پرانیستل شوي دي. هلته به و دوی ته ځای برابروو چې هلته دوی په ښه توګه باندې د بشري ژوند د ساتلو لپاره خپل رول ولوبوي. په تیرو 4 میاشتو کې په بلوچستان کې دلته 3 ځانوژونکي بریدونه شوي دي، 200 کسان وژل شوي دي او دغه ډول په سلګونو باندې ټپیان شوي هم دي. ټپیان شوي کسان تر اسپیټالونو پورې د رسول لپاره ایمبولانس ډیر کم وي. په عامو ګاډیانو کې خلک تر اسپیټالو رسول کوي چې یو شمیر کسانو به خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو د دې سرویس ل پیل کې دوسر په ناروغه تپیان سوي کسان په شتو غوندي تر اسپیټال پوری رسیدای شي. حمید سمسور وایسف امریکا ډیوري ډیو ټلویزیون کوټا.
VOA Diva. بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @ VOA Diva. فیس بک VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل ریپورت چې د روغتیا په اړه دی ورته ستاسو پام را ګرځو. ویل کیږي چې د ورځې یو مڼه تاسو له ډاکټر څخه لري ساتي. او هم دا ډول اوس ثابته شوی ده چې په لمر کې تر لږ غړي پورې ناسته تاسو د سینې له کانسر یا سرطان څخه لري ساتي. په دې باب د وایس اف امریکا یو ریپورت درته زموږ همکار ارباب محمود علي تیار کړی. او ریدو لیدو ته ستاسو پام را ګرځو.
خسته پیتاوی د ژوند کونچی ده. د یو نوې تحقیق نه دا ثابته شوې ده چې د سینې د سرطان یا کینسر سره مخ د ښځو د اوږد ژوند لپاره دا یو کونچی کېدل شي. د نور رڼا او ځینې خوراکونه او دوایانې د ویټامین ډي ذریعه کېدل شي. د سونګیاو په مشرۍ کې د روزویل پارک کینسر انسټیټیوټ د شوې نوې تحقیق تر مخه د سینې د سرطان یا کینسر هغه مریضان چې په وینه کې د وټامین ډي زیات مقدار لري هغوی د مرض د امکاني ژرې په معاینه کې د هغو ښځو نه خوي څوک چې وټامین ډي په وینه کې کم لري.
نه یوازې دوی کې د سینې سرطان یا کینسر ډیر پرورو خوریږي بلکې د دوی د مرګ شرح او په دوی کې د کینسر بیا کېدلو امکان هم ډیر کم وي.
یا وای د سینې هر قسمه سرطان او هر پړاو کې یو مریض وي نو دوی کې د مرګونو یا د کینسر بیا کېدلو یره نږدې 10% راکم شي. د دې ځان نه پوښتنه کوي چې وټامین ډي څنګه پیدا کی. جواب کې وای چې یوازې 15 منټه پیتاوی کول یو لار کېدل شي. د دې سره سره خوراکونه لکه اګه پنیر یا د کب یا مئی چربي یا بیا د وټامین دوایان هم د وټامین ډي ذریعہ کېدل شي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
درنو عزتمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري. زو د پیښور ولورتا چې په خزو د تشدد مخنیوي لپاره په پیښور کې د پوهاوی یو کمپاین پیل شوې دی. او د اورت فاونډیشن په نوم یو غیر دولتي ادارې په حکومت غا کړی دی چې په خزو د تشدد مخنیوي لپاره دی پیاوړي ګامونه پورته کړي. په دې حق لا یو ویډیو راپور چې حمید الله د ډیوا رادیو خبريال را لیکلې دی ستاسو سره شریکو.
په صنفي بنسټونو د تشدد او د زنانو د وخلو ټکولو پر ضد د نړیوال شپاړو سرزنی کمپین په لړ کې دا وخت بلابل پروګرامونه روان دي. په زنانو د تشدد خلاف بینرونه هم په سړکونو لګېدلي او هم په سوشل میډیا خلک دغه رنګ پوسټونه شریکوي. خو د اورت فاونډیشن په پیښور کې مشر سایما منیر وایي د زنانو پر ضد تشدد یو مهمه وجه د زنانو د خپل تعلیم کمی دی او اوس هم په سلو کې 55 جنکې په جون کې سکول ته لاړې نشي.
د ښځو خلاف تشدد سره اور دا د ارلی ایج میریج سره د ټولو سیزنونو سره ولې چې د ماشوم جنکې چې سکول نه وي کنه نو سیمپلی بیا والدین ورته دا ګوري چې بس دا خو واده کوچې دا کې سخت مشي. هغه چې ماشوم جنې چې دا ورکوالي کې واده کیږي نو بیا یو خدا دې چې داغه خپل یو خو داغه هغه کې سره زمندۍ نشته بل دا چې بیا هغه ماشوم واده شي نو بیا ماشومان پې در پې ماشومان راوړي داغه ریزن تاسو وګورئ نو پاکستان کې 14,000 خزی چې دي هر کال کې دا د زچګي دوران مړ کیږي
د اورټ فاونډیشن شمیرې وايي په پښتونخوا کې د سکولونو نه د بهر ماشومان نو زیاتره شمیره هم د جنکو ده خو د زنانو د حقونو د سارنې یو بل کارکونکي سهرش بیبي وايي که څه هم د تعلیم کمې د زنانو ډیر زیان دی خو اوس هم ډیر زنانا د خپل حقونو د غوښتنې دپاره راوتي او ډاډمنې دي
تشدد چې دی نو ډیر زیات وجوهات دي چې د هغې په وجه دا مسله چې د نمونږه فیس کوو ټولنه لویه وجه دا ده چې ایجوکیشن نشته تعلیم نشته ٹھیک دا ډیر خلک چې دینو هغه ته تعلیم کمی ده تاغه په وجاګی ته دانش ته پتا چې ته خزو سه حقوق دي او ته خزو چې دینو کم رائټس دي هغه به مونږ هغه رائټس هغه له څنګه ورکو دوی م لوی وجه دا ده چې ته تشدد چې هغه ته اسلام نه تخپل ریلیجن نه چې دینو هغه ډیر زیاته دوری راغلې ده تاغه په وجه خلکو ته دانش ته پتا چې اسلام کې ویمن رائټس دي او څنګه چې دینو هغه رائټس مونږ هغه له ورکړل شو
خو په زنانو د تشدد د مهنوي د پاره صوبایي قانون اسلامي نظریاتي کونسل غیر اسلامی بلل دی او د زنانو تنظیمونو په دې دوامدار احتجاج کړی دی په سنبی بنیادونو او په زنانو د تشدد د مهنوي کمپین په ټوله نړۍ کې د 15 نومبر نه د 10 دسمبر پورې چلول شي د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر منوریدونکو اوس هم یو ری بیا زو د سیمې ولور ته چیرې چې د یو کس چې د ګزان یا پولیو ناروغي وهلې دی د هغه د ژوند کې سوت تاسو سره شریکو ګلولی وای چې د دریو کلونو په عمر کې د پولیو په مرض اخته سو ټول عمر پر کور تیر کړی نه زده کړې دي او نه هم څه هنر زده کړی دی د ګلولی سره زموږ خبريال شاهین شاه یو مرکه کړې ده د ټوله حالې پښتلې اوریدو لیدو ته ستاسو پام راګرځو
د خیبر پختونخوا سیمې زیله 400 اوسیدونکو 15 کلن ګلولی په ماشوموالی کې په یو وخپا او لاس د پولیو یعنی ګوزن ناروغتیا له وجې مازوره شوې ګلولی هم د هغه زیاتره کسانو په شان کوم والدین چې د پولیو ساسکو نه انکار کړو نن د مازورتیا ژوند تیروي ګولولی وای هغه مشرانو د بچو ودرولو او یا نه پیدا کولو له عمله پولیساس کې نور کول او د ناپوهتیا او بیا بیلو پروپاګاندا باندې عمل کولو نه پس نن د مشکلاتو ژوند تیروي
یاره غوی خو لکه همدا خبره وکول کنه چې دا پولیو قطري ماشومان لور کې د دی بیا بچینه کی نو بچو هم له خوده پاک راکړه درې الکان دی او جنې سلور بچی مې خو به زما پکې ده حل
د ژوند زیاتره برخه په کور کې تیرولو نه پس ګولولی هیڅ کار کسب نه لرلو خو ولینن سبا د ملګری په یو وړکی دکان کې د قبرونو د پاره تیګې تراشولو کار کوي ګولولی وای هغه د بل کار جوګا نه دی او په ناشته کار کې اسانتیا محسوسوي او خپل کور ساتي ګولولی د ورځې 3 یا 4 تیګې تراشي د کوم لوی چې هغه ته ډېر لګي پیسې ملاويږي
دا خو د ناشته د بل څه کولی نه الله مرګره مې د سرځې موټر سایکل دکان کې ناشته
دا یادون ور ده چې کال 2011 کې په بټ آباد کې د شکیل افریدی لخوا ارزی پولیو کمپاین نه پس طالبانو په پولیو مهم بندیز لګولی وو کوم له عمله چې بیلابلو افغانانو راتلو نه پس په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پولیو مهم ته ډیر زیان ورسېدو د کوم په نتیجه کې چې په هغه وخت کې پولیو کیسونه هم سیوا شول شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیو ریډیو کې
قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو د ډیو رادیو تلویزیون خبری خبرونه دوام لري د ملتیا څخه مننه یو بل مهم راپور بلور ته غواړو تاسو پام را وګرځو چې د پاکستان په شمالي برخو کې د ژمي موسم پر راتلو سره د اړوند سیزنو تر څنګ د وچو میوو هم قیمتونه ډیر لوړ تللی دي په دې حق له سوداګران سوایي او په دې راپور کې نور مو څه معلومات تاسو لپاره راغونډ کړی دي فیاض ظفر تاسو
مرسته په دغه ویډیوي راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان په زیاتو سیمو کې د یخنۍ موسم شروع شوی دی او د یخنۍ موسم کې د وچو میوو خوراک زیات شي. د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو او خاص کر ملکن او هزاره ډیویژن چې په یخنۍ زیات وي هلته هم زیات خلک د وچو میوو خوراک کوي. په یو دکان کې وچه میوه اغوستونکي زاید خان وایي چې په یخنۍ کې د وجود د ګرموالي لپاره وچه میوه زیاته استعمالیږي.
چې کله جمع شي د ډرای فروټ استعمال زیات شي او په هغه کې زیات تر خلک بادام یوز کوي او ورسره ورسره غوزان یوز کوي ځکه چې دا انسان لپاره فائدہ مند دی. انسان جسم له ګرمایش ورکوي او طاقت ورکوي او زیات تر خلک استعمال په یخنۍ موسم کې.
د وچې میوې خرسون کې دکانونو باندې هم د یخ په موسم کې ډیره ګڼه وي او کورونو کې چې کله هم د چا کره میلمانه راشي نو اکثر خلک ورته اول وچې میوې ږدي. دا وچې میوې او دکاندار بغزمان وای چې د وچې میوې خرس د ګرمۍ د موسم نه یو په دوا سیوا شي.
په اوړي کې او په ژمي کې تقریبا چې لکه اوړي کې مثال په تور زموږ سره ممپلی هغه خرسیږي د ورځې 350 بورې، په ژمي کې بیا خرسیږي 80 سل بورې له خیره سره. تقریبا اندازه داسې ده چې نیم په نیمه زموږ روزګار د خیره سره سیوا کیږي په ژمي کې.
پاکستان کې د سوچو میوه پیداوار کیږي او سوچو میوه د افغانستان نه اوس راځي. دا یخنۍ په موسم کې په وچو میوه کې د ټولو نه زیاته استعمال د ممپلی کیږي او دکاندار وایي چې ممپلی په لویه پیمانه باندې د یخنۍ په موسم کې خرڅیږي. وچو میوو کې د ټولو نه ګرانه میوه چنغوزه ده چې د یو کیلو بیې 3000 روپۍ ده او د ټولو نه ارزان ممپلی دي چې د یو کیلو قیمت یې 180 روپۍ ده. دغه رنګ وچ انځر په 600 روپۍ، وچ خوبانی په 1500 روپۍ، غوزان په 300 روپۍ، بادام په 600 روپۍ، پسته په 1400 روپۍ، کاجا په 1400 روپۍ، وسکې په 350 روپۍ او کوپرا په 200 روپۍ کیلو ملابېږي. دکانداران وایي چې پاکستان کې د وچې میوې پیداوار کمېدو او د افغانستان نه د وچو میوو د برآمد له کبله د وچې میوې قیمتونه د یو څو کالو کې ډېر زیات شوي دي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سوات.
دا د وایس اف امریکا جی پر ریډیو او ټی وی دی. ګلاو کترمن اوریدونکو، په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لای سي. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiwa او هم دا ډول پر twitter.com باندې voadiwa. او سمزو د پاکستان کړکیز په لی بلوچستان یالت وسره دی شهر چمن ته چیرې چې په ضلعي روغتون کې د هغه روغتون مشر ډاکټر اختر زوی چې درې میاشتې مخکې تښتول سوی وو بیرته وسلوالو خوشی کړی دی او خپل کور ته رسیدلی دی. زموږ خبریال نعمت الله سرحدي په دې باب یو رپورټ تیار کړی. اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
اسپندیار خان د چمن د ضلعي مرکزي اسپتال مشر ډاکټر اختر رودي ځوان زوی وو چې درې میاشتې مخکې نامعلومه وسلوالو د چمن ښار سره نږدې د یو هوټل د مخکې څخه وتښتاوی او نامعلومه مقام ته منتقل کړی او د کورنۍ څخه د غټ تاوان غوښتنه وکړل سوال. خو اوس اسپندیار د راخوشي کېدو د خبرې تصدیق د د پلار ډاکټر اختر رودي په خپله وکړي. د ویډیو ریډیو ته وویل چې اسپندیار نامعلومه وسلوالو د تښتولو پس توبه اڅکزي طرف ته وړی وو چې هغه ځای څخه وده ته دغه اطلاع ورسېده چې د افغانستان او د پاکستان د ګډې پولې سره نږدې سیمې کدنې څخه دوی اسپندیار ومیندي او کور ته راوړي.
خیر چې دی رابطه ما سره وساتله د افغانستان د سیمه سره ما ته د پیسو هغه وکړي چې چونکې دا سړی موږ پورته کړی دی موږ سره د پیسو لپاره پورته کړی دی لہذا موږ سره دا پیسې راکړه. چونکې مته زما حالت زما کیسه دا خو ګرد دی ته معلوم یې سرکاري کوارټر کې اوسم په هسپتال کې اوسم ما زه دا دونه پیسې دا نه لرم دی ول موږ مطلب مړی دروازه دا به وکړو هغه به وکړو ما لیکن مته زما کې دا پر خدای د زوی مسلمان یم نو زه دا هغه نسم کولی دا دونه تاوان ما ونځ نسم کولی.
د چمن مرستیال کمشنر کیسر خان ناصر هم د اسپنجار در خوشکېدو د خبرې تصدیق وکړي او ویل چې اسپنجار در خوشکېدو د پاره حکومت ډیره هلې ځلې وکړي او په ډیر زیاتو سیمو کې عملیات هم وکړو. خو د کورنیانو لخوا د اسپنجار در خوشکېدو د پاره د څه قسمه تاوان ورکولو څخه انکار وسو. په چمن سره د شارګوټي کې د ډاکټرانو او د تجارانو د تښتولو نورې پیښې هم مخته راغلي دي چې د تاوان ورکولو پس دغه را خوشی کړل سول. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، دیوار ریڈیو، ٹی وی، چمن.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو یو بل مرکی ولورې ته سو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو یو وسلې سندرغړی شوکت عزیز وایي چې حکومت پر سره د هنر په لار کې هیڅ شان مرستې نه کوي. هغه د حکومت نه ځینې غوښتنې هم کړې دي. په دې مرکه کې راځي چې په ګډه سره وګورو چې عدنان بیټنی او خپل شوکت عزیز کومې خبرې تاسو لپاره راغونډې کړې دي.
د ډیوا اربیدونکو او کتونکو دا وخت ما سره د پښتو ژبې وتلې سندرغاړی شوکت عزیز وزیر موجود ده. شوکت عزیز وزیر تعلق څه دی؟ هغه جنوبی وزیرستان سره ده. شوکت صاحب، تاسو کدی خپل اربیدونکو ته کرا ځای وشي په جنوبی وزیرستان سي؟
او ډیره مننه عدنان صاحب. زمانوم لکه شوکت عزیز ته خو خود له جنوبی وزیرستان چې کوم ستر پن غولای دی وانه مونږ بخی د دې وسیدونکو یو مدل تر لوي شوی يم او دلته مې ژوند کړی.
څومره وخت نه سندره شروع کړی ده او تر دې وخت پورې څومره سندره ویری دي؟
مخکې خو به 2000 پکم نه مونږ سندره ویله. هلته لکه حالات هم ډیر خراب وکنه. اوس کله مارکیټ خبره کوو د اوس 2014 کال چې کوم دی دیکھے مور باندھے پھیل کڑی ہو تروسا میں سلویخ ریکونا جوٹ سے بھی
خلق و طرف نہ رسپانس یا خلق و مینہ سنگ رہے دا
وہ بس دغه د خلکو مینه د غنی مونږ خو ما خو دومره نه غوښتل چې دومره ډېرې سندرې پر لپسې وایم. خو د خلکو غوښتنه ده او د خلکو مینه ده او مونږ دا ویلې شو چې ډېر زیات بدلون راغلی او زمونږ خلک د موسیقۍ د خلکو سره هنرمندانو سره نن سبا د مینې سرګندونه ډېره کوي.
په وروستۍ کې د ساوت وزیرستان خلکو لخوا تاسو ته یو ایوارډ ملو سوی ده. یو سندرغاړي ته که ایوارډ ترلاسه کیږي نو هغه ته به دینه څومره زیاته حوصله افزایی ملويږي؟
زه به دا وایم چې لکه ماته د ایوارډ خبره ده کنه برکی کام چې کوم دی هغه ملای ور رکړې ور مړی جبا باندې. نو زه به دا وایم چې دا زمونږ د بره د ویاړ خبره ده چې زمونږ د وزیرستان خلک نن سبا د وزیرستان هنرمند سندرغاړی په واډونو نازوي. نو دا ډېر یو بدلون دی او یو انقلابي قدم اخیستل دی کنه. نو دا زما د پاره ډېر لوی او بلکې د ټولو هنرمندانو د پاره او د څومره خلک چې د زیبا فنونو سره مینه لري دا غوی د پاره یو لوی زیری دی چې زمونږ خلک اوس د سندرغاړو هنرمندانو سره مینه
کوي. زیاتره خو تاسو سندرې په پښتو چې ویلي دي هغه په وزیرستانۍ لهجه کې شي. ورمړی زبه خبره تاسو وکړه چې په هغه کې تاسو سندرې ویلي دي، بل داسې کومه زبه ستا چې تاسو په هغه کې سندرې ویلي دي تاسو ارزمنې ورته چې تاسو وای غواړي چې په هغه کې تاسو سندرې وای؟
بل هغه مې نه دی ویلي، خو البته د اردو کې مې نیت کړی دی خو لا تر اوسه مې ویلې نه دي. او هغه کې به هم لکه زه د بچو د سکول د بچیانو لپاره د یو ترانې د ویلو او کوشش کوم لګیا يم.
دغه پښتنه چې زتره خلک دا وایي تاسو کوم شعر انتخاب کوي هغه یا وطن سره مینه وي یا کم پرستی وي پڅه او دین علاوه تاسو ګلې شکوې ذاتی موجوده وي موجودات چې کم سرمایدار دي حکمران دي یاغونه لکه داسې انتخاب تاسو زیات وي؟
خو لګمونګ وګورو کنه د معاشره کې کا د یو هنرمند یو ځای جوړول غواړي کنه. نو د معاشره کسي کول خو ډیر ضروری دي کنه، وخت ضرورت هم دی. نو مونږ کوشش کوو چې کوم حالات سره خلک مخ دي، د مشکل سره مخ دي، د غوی ترجمانی وکړو، د شعر د لارې د غوی سرګندونه وکړو د دنیا مخې ته. نو زمونږ به هم ځای په ټولنه کې، نو زمونږ ځای کې پیدا شي، نو مونږ ډیر په اسانه سره کولای شو چې خپل پیغام مخ کې په وړاندې بوځو معاشره کې.
تاسو د شعر د انتخاب پیمانه څه وی؟
شعر خو لکه عدنان صاحب زمونږ د شعر د انتخاب د پیمانې خبره کوو. نو زمونږ کوشش دغه وي چې یو خو هغه شعر چې کوم تمیری وي کنه زمونږ د اصلاح سبب وګرځي، زمونږ د معاشري د اصلاح سبب وګرځي. او بله خبره ده چې لکه نن سبا خو شعر خلک قسم قسم راخلي، خو مونږ دا کوشش کوو چې مونږ داسې شعر وایو چې هغه څوک د ټول فامیل سره شریک هم اوریدای شي.
په دې باندې خلک نه خبر، تاسو په خپل یو شاعر لسندرغاړي سره یو شاعر یو لیکوال افسانې هم لیکلې دي، څومره کتابونه په خپل چاپ شوي دي؟
زما خو لکه دوه کتابونه چاپ دي، یو مې د شعر چاپ شوی او یو مې د اوس د افسانې ژب غړن انزور په نوم چاپ شوی دي. او البته دوه کتابونه نور هم راته پراته دي خو لا هغه مې چاپ کړي نه دي.
ډېر په لن وخت ډېر زر راپورت اسلې او بیا ور سره بابا ما سکول ته بوزه د دې شاعر څوک ته او د دې خیال ته تاته د سندره څنګه راورسیده؟
او د لن وخت راپورته کولو کې خو زه څه نشم ویلې، خو بس د خلکو مینه فکر به بیا بیا کوم کنه بابا ما سکول د بوز الکه مونږ د موسیقۍ د لارې او مینا هم کو مونږ بوختانه یو کنه خو زمونږ نور هم ډیر مسائل دی لکه زمونږ بچیان اول خو زمونږ سکولونه نشته او کشته دی هغه کې سب بل څه جوړ شوی دی کنه هغه استعمالي کنه نو که ځنې دی هم هوالته بیا هم مور پلار د دې جوګانه دی چې خپل بچی سکول ته ولېږي نو زمونږ هڅه ای چې مونږ تعلیم وکړو مونږ پرمختګ وکړو هغه مور پلار ته دی نظم کې یو بچی یو زاری کوي دغه نظم د حزب الله بهیر دی د وانه د خاورې اوسېدونکي دی
دا خو کله چې التلار سی وو سټیج ته ریږ د سندره بتا سنه اورو لکه زه دا پوښتنه کوم که دا سندرې باندې خو مصرف هم راځي بیا د موږ تاسو سندرغاړو دومره معاش لیول هم زیات نه وي دې سره به زه دا پوښتنه وکړم چې آیا حکومتي توجه تاسو دپاره څومره پکار ده په علاقې کې کوم قسم داسې د فن د ادب دپاره اسانتیاوې پکار دي
لکه څنګه زموږ خلک ډېر دردېدلي دي او دلته ډېر داسې سندرغاړي شته هنرمندان شته که نه چې هغوی د فن سره ډېره مینه لري او تکړه هم دي که نه خو د دوی دپاره دلته وسایل نشته که نه پېښور البته نږدې دي خو لرې هم دي که نه دلته تک و راتک نو زه دا وایم چې که د حکومت له اړخه چرې دلته یو سټوډیو غوندې جوړه شي که نه نو مونږ به موسیقي ته او شعر و شاعري ته د وزیرستان د خاورې نه او د دې علاقې نه ډېر زیات خدمت وکړی شو او ځکه چې زمونږ ډېرې ولسي سندرې دي هغه نن سبا پرتې دي هغې خو شاعر نه وي هغه روپۍ پیسې څوک نه ورباندې لګوي که نه نو هغې دپاره د سندرغاړي سره هېڅ طریقه نشته چې هغه دې څنګه ریکارډ کړی شي
تاسو په نظر یو سندرغاړی یو کوم پره بیدار
انقلاب ته لارې هوارې کړې دي که نه نو زه دا وایم چې شعر که مونږ چیرې تکړه شو شاعران هنرمندان هغه شعر مونږ داسې شعر انتخاب کړو چې مونږ معاشره ځان په لاره وکاږو که نه نو هغه زمونږ شعر واوري او د زړه په غوږونه یې واوري نو مونږ هیله لرو د شعر د لارې به د خلک بیدار شي او ویښ به شي او ویښېدای شي او امکان هم لري
اچھا دا کوم حالات چې یا تیر شو یا روان دي په علاقې کې اوس هم تر هغې وروسته اوس په وزیرستان کښې د شعر د ادب معیار څرنګه ده
شعر ادب د معیار خبره کوو لکه مونږ دلته وزیرستان شاعران ګورو که نه او ماشاءالله ډېر ژوندي لفظونه دي د دوی سره که نه هغه چې کوم تخلیق دی که نه داسې به وایي ټول د چینارونو لاندې ناست دي که نه خو صرف دغه ده چې هغه د فن کمی ځکه دی چې یو بل سره ناسته پاسته دا ډېره کمه ده که نه او بل د حالات خو تاسو وینئ څوک یې کراچي ته ورسولو څوک پنجاب کې پروت دی څوک پېښور کې پروت دی که نه هغه سره یو ځای کېدل لږ ګران دي خو اوس بیا هم زمونږ هیل شته البته کسان تکړه شته دي خو چې مونږ سره کینو خبره سره وکړو د شعر په فن د شعر په هنر باندې لږ رڼا سره واچوو او البته تکړه کسان شته تخلیق کاران هم شته
ډېره مهرباني شوکت عزیز وزیر صاحب چې تاسو وایس اف امریکا ډیوه راډیو ته وخت ورکړی
او ډېره مننه دا ډیوه زمونږ کور دی او مونږ دپاره خدمتونه دي او مونږ مو مننه کوو
درمنو اوریدونکو اوریدونکو د ډیوه راډیو تلویزیون خبری خپرونه تاسو واوریدله ومولیدله او په څو شیبو کې دغه خپرونه پای ته رسید د دې خپرونې قربانو زمونه زه شهید او زما سره زما همکار نذیر احمد کاکړ د دې تر څنګ تخنیکي اړخ ده زموږ سره پروډوسر اوس زموږ همکار ارشاد علي د هغوی نه هم ډېره زیاته مننه کوو د دې خپرونې وروسته به د ډیوه راډیو خپرونه وي چې تاسو ته به زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي او تاسو هم کولی شي چې په خپرونه کې برخه واخلي هغوی سره ټلیفونونه وکړي میلبه به هم وي ستاسو سره په خپرونه کې به راځي تر بلې خبري خپرونه پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو په لوی سختان تلاس پارو سلوړه او آباد اوسئ